په افغانستان کې د سحر لس بجې سوې. السلام علیکم. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوي. خو ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې امریکا او طالبانو د دوو مسایلو پر مسوده موافقه کړې ده. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه. پایل خبرونه کوو. په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ شپاړس ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې. دفاع وزارت وایي چې یاسین زیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیري د وسلولو ځواکونو د لوی دریسیز په توګه ټاکل شوي. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 928 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې وځنډولې. په قطر کې د طالبانو استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ شپاړس ورځنۍ خبرې پرون سه شنبه په دوو برخو کې له پرمختګ سره پای ته ورسېدې. دواړه لوري وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورې نړۍ پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارېدو د ډاډ په برخو کې د یوې موافقې پر مسوده سلاسي ویدي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي چې د سولې لپاره په څلورو برخو کې توافق ته اړتیا ده. د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې او پراخ اوربند. د ده په خبره د تیرو څو ورځو په مذاکراتو کې په لومړنیو دوو مواردو، یعنې د ځواکونو د وتلو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر ډاډ توافق ته رسیدلی دي. طالبانو هم په ویلامه کې ویلي چې د قطر د خبرو اترو په دې پړاو کې پرمختګونه سوي دي. تفصیل په څو شیبو کې. دفاع وزارت وایي چې یاسین زیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیري د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ټاکل سوي دي. بسم الله وزیري تر دې مخکې د ځانګړو عملیاتو د قول اردو قمندان وو. په هغه اعلامیه کې چې د سه شمې په ورځ دفاع وزارت خبره کړې، د غرض ویل سوي چې ډګر جنرال محمد شعیب په هوایي برخه کې د لوی درستیز د مرستیال او تورن جنرال عبدالفهیم رامین چې مخکې د 1 او 1 ځانګړې لوا قمندان وو د هوایي قول اردو د قمندان په توګه ټاکل سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې په دې وزارت کې د څو نورو نویو ګمارونو خبر هم ورکول سوی او ویل سوي چې دا کسان د دفاع وزارت د بېلابېلو وړاندیزونو او د ولسمشر محمد اشرف غني د حکم پر اساس ټاکل سي وي دي. خبر پانه وایي چې د ځنګړو عملیاتو د قول اردو د قمندانۍ مرستیال محمد حیدر نیکپای به د نوي قمندان تر ټاکل کېدو پورې د دې قول اردو سرپرست قمندان وي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم یو بار بیا د نوي ورځو لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د فیفا په قول راپور ورکړی چې ښاغلی کریم په دې موده کې په ملي او نړیواله سطحه له فوټبال سره له تړلو ټولو فعالیتونو منع سوی. کرام الدین کریم د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د ریاست پر مهال د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د غړو په جنسي او فزیکی ځورونه تورن دی. د پرزن لګیدلي تورونه رد کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې قضیې د څېړنې امر کړی دی. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 928 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې وځنډولې. دغه هوایي شرکتونه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د ایتوپیا د هوایي شرکت همدغه ماډل یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 155 کسان مړه سول. د ناروی، بریتانیا، استرالیا، چین، مالیزیا، سنگاپور، انډونیزیا، برازیل، مکسیکو او هند هوایي شرکتونو د دوشنبې په ورځ د خپلو بوئنګ 928 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې بندې کړې. جرمني او فرانسې له مخکې دغه اقدام کړی دی. EASA یا د اروپایي ټولنې د هوایي خوندیتوب ټولنې د سه شمې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په ټوله اروپا کې د دې الوتکو الوتنې ځنډول سوي دي. امریکایي شرکت بوئنګ 928 ماکس 8 ډوله الوتکې جوړوي. د دې الوتکو پروژه چې په 2014 میلادي کال کې پرانستل شوه، د روان کال د جنوري تر میاشتې د دې ماډل 350 الوتکې جوړې کړې دي. په تیرو شپږو میاشتو کې له دې الوتکو څخه دوی د سقوط له خونړیو پیښو سره مخامخ سوي دي. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدر اعظم دویمه طرحه هم د دې هیواد په پارلمان کې ونه منل سوه. د بریتانیا د پارلمان غړو تیر شپه د 1.4 رایو په توپیر د تریزا می طرحه رد کړله. میرمن می تر دې پریکړې وروسته پارلمان ته په وینا کې خواشینی څرګنده کړه. زه ژوره خوښي نیم چې نن شپه د پارلمان لخوا داسې یوه پریکړه وسوه. اوس چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې د برېټانیا د صدراعظم طرحه ناکامه سوه، د نړۍ د دې پنځم لوی اقتصاد په وړاندې څو لارې په مخ کې دي. یا باید دا هیواد له اروپایي ټولنې سره له توافق پرته له دې ټولنې ووځي، یا به د مارچ میاشتې پر شلمه نیټه چې له دې ټولنې څخه د وتلو لپاره نهایي نیټه ټاکل سوې ځنډوي، او یا به بیا ځلي انتخابات کوي. دا هم کیدای سي چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه یوه بله ټول پوښتنه وسي. ټاکل سوی چې نن د برېټانیا پارلمان له اروپایي ټولنې له توافق پرته د دې هیواد پر وتلو بحث وکړي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت گورنر گاوین نیوسم غواړي هغه اجرایوي فرمان چې په دغه ایالت کې د اعدام د مجازاتو د مخنیوي په باب دی لاسلیک کړي. هغه له مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اعدام مجازات زموږ له اساسي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. له دې سره په کالیفورنیا کې په مرګ د 238 محکومو سو کسانو مجازات د لنډې مودې لپاره ځنډول کیږي، خو د دغه فرمان له مخې به هیڅوک له بنده خوشي نسي. امریکا او طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه موافقې ته رسیدلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي چې د خبرو دا پړاو د سولې په پروسه کې له واقعي ګامونو سره مل و. د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو پرون سې شنبه په قطر کې پای ته ورسید. تفصیل له اجمل انت خاوري.
د طالبانو د هیات او امریکا ترمنځ شپاړس ورځنۍ خبرې اترې پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د یو لړ پرمختګونو سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې د سولې لپاره شرایط بهتره شوي او روښانه ده چې ټول لوري د جګړې د پای ته رسېدو غوښتونکي دي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د خبرو اترو په دې پړاو کې د سولې لپاره واقعي ګامونه پورته شوي. د امریکا دی استازي د دوهې د خبرو د پای ته رسیدو په اړه پر خپل ټویټر همدارنګه ویلي، سوله په څلورو برخو کې هوکړې ته اړتیا لري. د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې او پراخ او جامع اوربند. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د هوکړې په مسوده کې په لومړیو دوو مواردو، یعنی د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر ډاډ او د افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په اړه توافق ته رسیدلی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو بل پیغام کې لیکلي، کله چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او همدارنګه د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ډاډ په اړه توافق نهایي شي، طالبان او د افغان حکومت په شمول ټول افغانان به یو سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند ته د رسیدو په موخه بین الافغاني خبري پیل کړي. زلمی خلیلزاد د خپل ټویټر په ورستي پیغام کې ویلي، د دې لپاره به بل مرحله په واشنگټن کې له ټولو شریکانو سره سلا مشوره کول وي. د زلمی خلیلزاد په وینا نوموړی به بیا له طالبانو سره ګوري او یو توافق ته تر رسیدو پورې هیڅ مورد نهایي شوی نه دی. طالبانو هم د قطر د خبرو د پای ته رسیدو په اړه یوه اعلامیه خبره کړې. د دې ډلې د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنیو ته په استول شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د مذاکراتو په دې بهیر کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو په زیان د افغانستان د خاورې د نه کارولو پر موضوع تفصیلي بحثونه وشول. د طالبانو د اعلامیې په وینا بحث پر دې و چې ټول بهرني ځواکونه بل افغانستان نه څنګه او څومره وخت کې وځي او د وتلو ترتیب به یې څنګه وي. همدارنګه له راتلونکي افغانستان څخه به امریکایان او ملګري یې څه ډول مطمئنه کړي. ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې زیاته کړې چې په دې دواړو برخو کې کافي پرمختګ شوی. مجاهد دا رد کړې چې په دې غونډه کې د اوربند یا د افغان حکومت سره د خبرو په اړه کومه پریکړه شوې وي. تر دې مخکې د قطر خبرو ته یوې نږدې سرچینې ازادۍ رادیو ته تایید کړې چې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هیات د مشر ملا برادر لیدنې د دوشنبه په ورځ پای ته رسیدلې وي، خو تخنیکي ټیمونو یې خپل غونډو ته د سه شنبه په ورځ هم دوام ورکړ. د ځینو سرچینو په حواله دواړه لوري د مارچ د میاشتې په پای کې د خبرو اترو ته په دوام ورکولو هم یو تفاهم ته رسیدلی. افغان چارواکي په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د پنځم پړاو خبرو د پای ته رسیدو سمدستي وروسته چمتو نه و چې د دې خبرو د نتایجو په اړه د افغان حکومت غبرګون په ډاګه کړي. طالبان تر اوسه هم ټینګار کوي چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. له بلې خوا یې په افغانستان کې دننه بریدونو ته هم زور ورکړی. د ډلې چې په تیرو کلونو کې په بیلابیلو نومونو په سرلني عملیات اعلانول، سه کالې په څرګنده د داسې کومو عملیاتو اعلان نه دی کړی، خو پر ځای یې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بریدونه زیات کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو سره د افغان ځواکونو عملیات هم په غزنی، بادغیس، بغلان، ننګرهار، هرات، نیمروز او یو شمیر نورو ولایتونو کې دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې دقیقه شمیره نه لري، ځکه په ډیرو سیمو کې جګړه په شدت دوام لري.
عملیاتشان د چندین ولایت تشدد یافته.
قیس منګل وایي د طالبانو بریدونو په څو ولایتونو کې زور اخیستی. زموږ ځواکونه ورسره په هماغو سیمو کې په جګړه بوخت دي. زموږ د کوماندو ځواکونه هم د جګړې سیمو ته رسېدلي او په ځینو ځایونو کې د دښمن فعالیتونه شنډ کړي. په ځینو ځایونو کې طالبانو د شپې له پلوه بریدونه کړي چې دفاع یې شوي، خو ټولو ته څرګنده ده چې په جنګي حالاتو کې تبن دواړو خواوو ته تلفات
وارد میشه.
د سه شنبې په ورځ د بېلابېلو رپورټونو پر بنسټ د بادغیس، غزنی او بغلان په ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 500 زیات افغان امنیتي سرتیري وشل شوي او لسکونه نور ټپیان دي. لویدیځ رسنۍ وایي چې طالبانو د امریکایي لوري سره په قطر کې د خبرو په خاطر په سرلني عملیات نه دي اعلان کړي، خو پر ځای پر افغان امنیتي ځواکونو په بېلابېلو سیمو کې فشار زیات کړی چې ښایي هدف یې د خبرو اترو پر میز د زیات امتیاز ترلاسه کول وي.
موردل چې امریکا او طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه موافقې ته رسېدلي دي. په کابل کې نن ورځپاڼو د سولې د هڅو او نظامي عملیاتو په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړي دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کړې.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو اترو په اړه چې تیره ورځ ناوخته پای ته ورسېدي مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. وایسا خپلواکي ورځپاڼې د دوهې خبرې ولسته په لوی زیری بدلېدای شي تر عنوان لاندې په سرمقاله کې لیکلي دي چې د دواړو لوریو ترمنځ د پنځم پړاو خبرې تیره ورځ ناوخته پای ته رسېدلې. ویل کېږي چې په دې خبرو کې په ډیرو مسایلو توافقات او پرمختګونه شوي دي. په سرمقاله کې وړاندې د یو شمیر سرچینو له قوله راغلي دي چې ښاغلي خلیلزاد غوښتل له قطر نه وروسته کابل ته لاړ شي، خو په خبره یې پریکنده پرمختګونو ته په پام سره اوس غواړي واشنگټن ته لاړ شي او د خبرو جزئیات له امریکایي ولسمشر سره شریک کړي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې که څه هم په رسمي ډول د خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو ویل کېږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او همداشان د طالبانو لخوا دا ژمنه چې له ترهګرو ډلو سره د پریکون تر څنګ به د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد ګډ اقدامات کوي هغه مسایل دي چې خبرې پرې شوي دي. سرمقاله لیکونکي لیکي اوس چې د جګړې دوه اړخونه طالبان او امریکایان بلاخره یوې موافقې ته نږدې شوي، نو پکار ده چې بین الافغاني خبرې اترې پیل شي تر څو افغان ولس د راتلونکو بدمرغیو او بحرانونو څخه وژغورل شي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د خطر ناسته پرمختګونه هیلې په عنوان په سرمقاله کې لیکلي چې پنځم پړاو خبرو ته افغانانو ډېرې هیلې درلودې او تمه دا وه چې دا خبرې به ژر نتیجه ورکړي، خو له اوږد ځنډ وروسته که څه هم د خبرو د بری خبر ورکړل شوی خو پوره جزئیات لا نه دي څرګند. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې کچېري د بشپړې بریا په هدف دا بهیر وخت نیونکي هم وي توپیر نه کوي، خو اصلي خبره دا ده چې باید بریالی شي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې که څه هم یو شمیر هیوادونه هڅه کوي چې له روان بهیر د ځان په ګټه استفاده وکړي او د سولې بهیر له ستونزو سره مخ کړي، خو له دې ټولو سره سره ولس هیله من شوی او د امریکا او طالبانو له روان دریزه ملاتړ کوي. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کوي چې نور باید روانه جګړه پای ته ورسیږي، حتی که دا سوله په اساسي قانون کې د ځینو تعدیلاتو پر اوستو راځي هم باید وشي. خو لیکوال لیکي چې د ښځو حقوق، د بیان ازادي، ملي حاکمیت، د افغانستان استقلال او یو شمیر نور ارزښتونه باید سرې کرښې ووسي او په هیڅ صورت پرې معامله ونشي. او مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې په قطر کې 14 ورځنۍ خبرې له ترهګرۍ سره د مبارزې او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هوکړه پای ته رسېدلي، خو د دغه هوکړې تر اعلان وړاندې په ښکېلو لوریو کې ذهنیت جوړونه کیږي. په مطلب کې د یو شمیر سرچینو په حواله لیکل شوی چې دغه هوکړه لیک د کاغذ پر مخ په دوه ژبو لیکل شوی، خو تر رسمي اعلان وړاندې په امریکا، افغانستان او سیمه ییزو هیوادونو کې د ذهنیت جوړونې لپاره هڅې پیل شوي دي. په مطلب کې وړاندې د سرچینې له قوله لیکل شوی د بین الافغاني خبرو اترو او اوربند په اړه هم بحثونه شوي او د هوکړه لیک په متن کې ځای ورکړل شوی دی.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. د افغانستان په جنوب کې پوځي چارواکي وایي د افغان قواوو د وړتیاو لوړوالی د دې سبب سوی چې د مځکنیو ماینونو په چاودنو او وسلوالو بریدونو کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله کمه سي. صادق رښتنی له کندهار راپور لري.
دلته د افغانستان په جنوب کې افغان ځواکونو د جنگ تاکتیک بدل کړی او د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو د لوی وسلو بریدونه کوي. په جنوب کې د 215 اتل کلی اردو د پوځي روزنی د مرکز کمانډان فیض الله کاکړ وایي د تیرو کلونو په پرتله د وسلوالو ضد عملیاتو کې د مځکنیو ماینونو او